نظر شماست.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماشام و بجی دی. د ازادي رادیو د خبرونو ته مو هر کله کو په دې سات کې د ازادي په څپو کې پروګرام لرو چې په تو شی بو کې به احمد شی بر وړاندې کړی. خو تر دې وړاندې مو ز اسمت ساروان د دې سات خبرونو ته رابولم. د ملګرو ملتو سرمشي انټونیو ګوتریش په راتلونکي میاشت د افغانستان په اړه د دې سازمان د غړو هیوادونو او سیمه ایزو سازمانونو د ځانګړو استادو د غونډې مشي وکړي. د ملګرو ملتو د رسمي ویب پاڼې د راپور لمخې دغه غونډه به د فبروري په 13 او 19 د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړه شي. د دې غونډې هدف د افغانستان په اړه د هغې خپلواکې ارزونې په رڼا کې په منظم او همغږې ډول د نړیوال مشارکت زیاتوالی ښودل شوی چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتو د سرمشي د ځانګړي استازي فریدون سینیرلی اوغلو لخوا ترسره شوې ده. د ملګرو ملتو په وینا د دې غونډې پر جوړولو او نورو اړوندو تیاریو باندې کار روان دی. د جاپان د کیودو خبری آژانس خبریال احسان اکبری چې د طالبانو د استخباراتو لخوا په کابل کې نیول شوی و له نه ورځو توقیف وروسته نن خوشی شو. د ښاغلي اکبری د کورنۍ یو غړي د افغانستان د خبریالانو مرکز ته ویلي چې نوموړی نن له غرمې وروسته په 3 بجو خوشی شو. د افغانستان د خبریالانو مرکز دغه خبریال د خوشی کېدو د هر کلی ترڅنګ ویلي چې نیونه غیر قانوني و او ازادي باید نوې سلب شوی. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې له پاکستان د افغان کډوالو د جبري استلو په لړ کې پرون چهارشنبه یو شپه ته کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې. د طالبانو د حکومت لخوا راستنیدونکو ته ګمارل شوې کمیټې پرون ناوخته په یو خبر پاڼه کې ویلي چې له دغو راستنو شویو کورنیو سره چې 28 د تورخم او 33 د سپین بولدک لارو راستنې شوې او د غړو شمېر 255 تنو ته رسیږي د دوی لخوا اړینې مرستې شوې خو نور جزئیات ندی ورکړي. د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي اعلان وکړ چې د پاکستان د عامه انتخاباتو پر غونډو او کمپاینونو بریدونه نه کوي. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس تر راپور لمخې ټي ټي پي نن پنځشنبه وویل د دوی حمله تر پوز او امنیتي ځواکونو پورې محدود دي او له انتخاباتو سره کار نه لري. د پاکستان د حکومت نورو مخالفو وسلوالو ډلو تر اوسه پوري په دې اړه سن دی ویلي. ټاکل شوی دی چې د راتلونکي فبروري په 8 نیټه په پاکستان کې عام انتخابات ترسره شي. او د ایران یو شمېر سیاسي او مدني فعالان وایي چې له یو شپې ته زندانی شوزو سره به یو ځای نند محمد قبادلو د اعدام په وړاندې د اعتراض په توګه د ډوډۍ نه خوړلو اعتصاب پیل کړي. دغه اقدام داسې مهال کیږي چې د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکي نرګس محمدی په انستاګرام کې ویل شوی چې په اووین زندان کې سیاسي بندیانو شزو پټیلې چې په روسیو کې د اعدامونو په وړاندې د اعتراض په توګه او هم د اعدامونو د بندیدو په اړه د ډوډۍ نه خوړلو احتساب پیل کړی. د نرګس محمدی په اکسپانیا په خوانی ټویټر کې راغلی چې محمد قبادلو په داسې حال کې په دار وزړول شو چې اند هغه د اعدام په اړه قطعي حکم نو صادر شوی. محمد قبادلو چې تیر کال په ایران کې د اعتراضونو په محل د ایران د امنیتي ځواکونو د یو غړي په وژل کېدو تورن شوی وو د تیرې سه شنبه په ورځ اعدام شو.
آزادی په سپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبریم هر کله مو کوم. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی پلاوی یا یوناما د جنوري په 22مه په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په نوم درې میاشتنی راپور خپور کړ. په دې راپور کې د ښځو د حقوقو نقص، له پاکستانه افغانستان ته لستنو شوی افغان کډوالو سره چلند، د جمهوري نظام له غړیو سره د طالبانو چلند، د رسنیو د غړیو او د بشري حقوقو د مدافعانو خپل سری نیونی، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پریکړې او اعمال، بدنی سزاوی او عدلی اجرات هغه موارد دی چې یوناما له تیر اکتوبر څخه نیولې تر دسمبر پورې موده کې په افغانستان کې ورته تیر شوې ده. د راپور لمخي لشزو سره د دې لپاره سخت چلن شوی دی چې دوی نارینه نه دي، یعنی د جنسیت لمخي شزي له تاوتریخوالي سره مخامخ شوی دی. یوناما یو لړ مواردو ته اشاره کړې ده چې ځینې ممکن له افغانستانه د متخصصو شزو د وتلو سبب شي یا د کندو د کار د مخنیوي باعث شي. مثلا په راپور کې لیکي د اکتوبر په لومړۍ نیټه درې روغتیايي کارکوونکي په دې تور بندي شوې چې کار ته محرم ورسره نه و په مخه کړی. د دسمبر په لومړیو کې په بلخ کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر د یو روغتیايي مرکز یو ښځینه کارکوونکي ته توصیه وکړه چې میړه وکړي کنه وظیفه به له لاسه ورکړي. د دسمبر په دوهمه په پکتیا کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر د هغو ښځو مخه ونیوله چې ډاکټرانو ته تللې او علت یې د محرم نه موجودیت. د اکتوبر په 22مه په ننګرهار کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر د یوناما په وینا څلور سوه ښځې د جانغوزو د پروسس په یوې فابریکې کې له کاره منع کړې. د نومبر په 22مه یې بیا په بلخ کې د برق فابریکې 200 کارکوونکي له کاره وویستلې. یوناما په خپل راپور کې اعتراض دا جمله لیکلې ده چې داسې چلند تر اوسه له هیڅ نارینه سره نه دی شوی. د یوناما په راپور کې د طالبانو د هڅې سیل شوې دي چې له پاکستانه د راستانه شویو کډوالو لاسنیوي په نه امکاناتو لاسنیوي په نه امکاناتو کړی. د یوناما په راپور کې د هغو ښځینه فعالانو، خبریالانو او د بشري حقونو د مدافعانو یادونه هم شوې ده چې د راپور د درې میاشتنۍ مودې په وخت نیول شوي یا له بنده خوشي شوي دي. دلته په دې بحث کې همدا مسله چېړو چې د یوناما درې میاشتنۍ راپور څرنګه و، څه شان پکې ذکر شوی دی او څرنګه د ځینو سرغړونو مخنیوی کېدای شي. د بحث لپاره شکریہ بارکزی د سیاسي چارو کتونکو او د بشري حقوقو فعال محمد ابوالاحرار رامیسپور را سره دی. د دوی هرکلی کوم. لومړی که له اغلی بارکزی واورو، څه فکر کوئ چې د یوناما دغه راپور چې تاسو لوستی دی، تاسو یې اول دا راتوئ چې تاسو یې څرنګه ارزوئ؟
مننه. په سلامونو مو لمانځه. د یوناما راپور پس له ډېر ځنډه دا راپور ووته. طبیعي خبره ده چې په دې راپور کې ډېر ستر نیمګړتیاوې شته دي. د افغانستان هغه واقعیتونه شته، واقعیتونه چې افغان میرمنې د یو ګواښ پس تېر یعنی ورسره ژوند کوي، چلند کوي او وینې پکې ډېر کم او محدود ذکر شوي دي. هیرم نشي چې دا راپور تقریبا پس له څه کم دوه نیم کالو نه خپور شو، ځکه چې په افغانستان کې تاوتریخوالی مخصوصا د ښځو په وړاندې تر اوسه پورې هم ادامه لري. سربیره پر دې چې د یوناما دفاتر په ټول افغانستان کې فعال نه دی او دوی نشي کولای چې ټول معلومات د افغانستان ګوټ ګوټ نه ترلاسه کی، حتی یوناما دفترو ته تک هم خپله د خزو لخوا څخه او فامیلون لخوا څخه یو ګواښ دوی ته بلل کیږي د طالبانو له طرف نه. نو دا ټول شیان د دې باعث کیږي چې دغه راپور کې زښت ډېرې نیمګړتیاوې موجود وي. خو سربیره پر دې هم دغه محدود راپور هم یا ابتدایي راپور هم کولای شي چې ډېر هغه واقعیتونه ښکاره کړي چې طالبانو سیاست د ښځو په وړاندې باندې ده. متاسفانه په دې ریپورت کې که څه هم د دوه توکمیزو نوم اخیستل شوی چې د طالبانو بد چلند تاجک او هزاره ښځو سره دی، خو زما په اند د طالبانو پالیسي او سیاست په عموم ډول باندې د افغانستان میرمنو سره، ښځو سره، جنکیو سره یو شانت دی.
د با سبب هم راشو چې نور موارد هم د دې راپور را واخلو. البته یو یادونه وکم چې په دې بحث کې تر اوسه پورې ښاغلی رامیسپور به د خبرونې په دوهم نیمه کې را سره یو ځای شي، او په دې بحث کې پخوانی ډیپلومات غوث جانباز هم را سره دی. جانباز صاحب، ستاسو په باور تاسو دا د یوناما راپور څرنګه ارزوئ؟
مننه. سلام تاسو ته، اغلی شکریہ بارکزی ته او ټولو لیدونکو ته. ټولیز توګه بیله شکه چې ارزونې خو هی دي، کومه څرګندونې چې شوې دي، کوم تحلیل چې شوی دی، کوم نتیجه ګیری چې شوې ده، بالکل صحیح ده. کېدای شي چې حالات بلا نور هم بد اوسېږي، ځکه چې د ملګرو ملتونو هغه کوم منصوبین او کارمندان چې دي هغوی خپله په افغانستان کې ډېر لویو ګواښو سره مخامخ دي. هغوی نشي کولی چې د افغانستان مخصوصا پښتون میشتو من ته خوته لاړ شي او هلته وضعیت وګوري چې څه حال دی. او دا چې مثلا په دې راپور کې د ځینو قومونو مشخص نومونه اخیستل کېږي، زما په نظر دا منصفانه کار نه دی، ځکه چې اصلا او عمدتاً د فشار لاندې پښتون میشتې منطقې دي، پښتون میشتې مېرمنې.
البته جانباز صاحب وبخښئ، د پښتنو د سیمو یادونې هم کړې ده. د یوناما راپور زما مخې ته پروت دی. فرضاً په مقدمه کې ما اشاره ورته وکړه چې په پکتیا کې مېرمنې له کاره ایستلې دي، او البته هغه هزاره او د تاجکو یادونې د یوه راپور په ارتباط کړې ده. په کل کې داسې خبره نه ده کړې.
درسته، یعنی په ټولیزه توګه زه دې سره مخالفت نه لرم، یعنی زه هرکلی کوم د دې ارزونې په مجموع کې د دې راپور. خو زه غواړم دا اضافه کړم چې وضعیت د دې نه هم بدتر دی، ځکه چې دا خو جوته ده چې لری پرتو میستو ته ځایونو ته د پښتون میشتو مخصوصا ولایاتو منطقو سیمو ته خو لاسرسی نشته. طالبان هغه ځایو کې نه خبر اعلان پرېږدي، بیا هم نه د ملل متحد کارمندان پرېږدي. دې دپاره زه وایم چې دغه راپور کېدی شي چې مکمل هم نه اوسېږي، ټول افغانستان یې په خپل احتوا نه وکړي. په دې ترتیب اوس دا چې دا به څه تاثیر ولري، کومې نتیجې ګیري به وکړي طالبان، زما په دې باندې هېڅ کوم دې ته کومه امیدواري نشته ده. طالبان په هماغه خپل کاذب غرور سپاره دي، او دا به وایي چې هغوی شرعي برخورد کوي د ښځو سره، هغوی ته شرعي حقوق ورکوي، په داسې حال کې چې حقایق بالکل برعکس دي. نه یوازې دا چې دوی نجونې مکتبو ته نه پرېږدي، ډېر زشت ډېر خشن چلند یې را شروع کړی دی چې اصلا نه د اسلام په هغه محتوا کې دا شتون لري، نه زموږ د پښتنو د افغانانو مخصوصا، یعنی متاسفانه چې ځینې خلک دوی د پښتون فرهنګ سره پوزیشنوي چې په داسې حال کې چې دوی هېڅ اشتراکیات هېڅ نوه تعلق په پښتون فرهنګ سره نه لري. په کوم ځای د فرهنګ پښتون فرهنګ کې راغلی چې تاسو په دغه زشت او خشن او نامردانه شکل ښځو سره چلند وکړي؟ مطلب چې اوس روان کړی دی په دې راپور کې. مثلا یو فقط یو ټکی، په دې راپور کې راغلی دی چې یو چاته په مزار شریف کې وایي چې د لاړ شه میړه وکړه، نو وه بیا ستا پټۍ کې د شو خبره سبزیان شنه کړي، ته څنګه چې یو میرمن ته وایي چې د لاړ شه میرمن وکړه، میړه وکړه، خو هغه میرمن خو باید کور کې کښېني، منتظر شي چې څوک خوازګاري راشي، په څه ترتیب هغه لاړ شي میړه. یعنی دا هغه آخره انتها د استبداد او د جبر ده.
مننه. البته دې مسئلې ته چې جانباز صاحب تاسو اشاره وکړله چې دا به څه نتیجه ورکړي یا نه، دا به د خپرونې په ترڅ کې بیا هم له تاسو سره یاده کړو چې ولې نتیجه نه ورکوي او ولې به نتیجه ورکوي. اغلی پارکزی، دې راپور ته چې څوک ګوري، دې درې میاشتنی راپور ته، تر ډېره بیا هم موضوع همغه د نجونو او د میرمنو مسله ده. که چېرته له لویه سره څوک وګوري د بشري حقونو په ارتباط، هغه اصلی انتقاد د نړیوال ټولنې اوس یوازې همدا مسله ده. څنګه همداسې نه ده؟ بله،
زما په اند یوازینۍ موضوع د ښځو او د په افغانستان کې د جنکیو تعلیم و تحصیل مسله نه ده. په افغانستان کې متاسفانه موږ هغه ناورین سره مخامخ یو چې په هغه کې نه تنها د افغانستان د ښځو د حقونو بس شته دی، افغان نارینه او په عموم ډول باندې د طالبانو کړنې یا رابطه یا تعامل چې دوی غواړي ملت سره یې وساتي ښکاره نه دی. صحیح چې دا راپور تمرکز ډېر د افغانستان د ښځو په وضعیت په وړاندې کړي، مګر دغه وضعیت نه تنها یوازې د حقوقي له لحاظه افغانستان ته زیان رسوي. د دې تر څنګ موږ تاسو ته بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې سیاسي، اقتصادي او ټولنیز، فرهنګي او کلتوري وضعیت ته هم ستر زیانونه اړولي دي. د بیلګې په ډول باندې همیشه طالبان هم دغه وایي چې کوم کړنې چې دوی کوي د اسلام دین مطابق، د شریعت او د افغانستان د فرهنګ او دود و دستور سره دی، حالانکه چې د دوی کړنې د افغانستان د خلکو د دود و دستور سره هیڅ تړاو نه لري. د افغانستان د خلکو دود و دستور همدغه دی چې خزی ته احترام او درناوی شته، خزی باندې لاس پورته کول نشته، د خزی حق خوړل نشته، خزی ته به حرمتی نشته. په اسلام کې هم هغه شی همدغه شیزونه راغلی دي، هغه کې جبر او اکراه نشته، ناحق وهل او ټکول نشته، په هغه کې انساني کرامت ته احترام او درناوی شته، په هغه کې خزو باندې لاس اچول، تیری کول، او خزه یا نارینه بغیر د کوم جرم نه زندان ته کشول، د عدالت نه بغیر فیصله ور باندې کول، دا هغه شیان دي چې بالکل موجود نه دي. نو زه فکر نه کوم چې د طالبانو اوسنۍ وضعیت یوازې د خزو پاکله باندې چې مونږ وایو چې والله سبا مکتبونه خلاصي نو افغانستان نور ګل و ګلزار دی، برعکس که تاسو چیرته د طالبانو واکمنی ته توجه وکړئ، هیڅ شی تاسو په هغه کې د یو نظام په صفت باندې هغه مسؤلیتونه نه وینئ چې دوی باید د خلکو په وړاندې باندې ادا کړي. د بیلګې په ډول باندې د امنیت ساتل، امنیت ساتل یوازې دا نه ده چې خلک د ویرې نه کوم څوکي او یا هم طالبان په لختو په وهلو په ټکولو بندي کولو او زورولو باندې مختبیسی. امنیت هغه وضعیت ویل کیږي چې په یو ملک کې خلک د امن، د اوسایینې او د سکون و آرامش احساس ولري. نن سبا یوازنی شی چې د افغانستان خلکو نه تر بل ډیر هر څه ورنه نیول شوی دی، خلک په ویره کې ژوند کوي.
او دا په دې برخه کې بیا هم راپورونه دا وایي په افغانستان کې امنیتي وضعیت د خطر سره د جګړو مخه، یعنی جګړې نشته، چاودنې نشته، نو امنیت تامین دی، یعنی د نړیوال د امنیت په برخه کې راضی دي. دا چې بیا لکه څنګه چې تاسو ته شي کوي چې اصلي او اساسي امنیت څنګه دی؟ بله،
دا تاسو سره منم، ځکه جګړه والی ډله قدرت ته راغلی ده، صحیح؟ یعنی همدغه طالبان د واکمنی لپاره، د قدرت لپاره دی چې افغانستان کې واک ترلاسه کړي، دوی جګړه کوله او نن خپل همدغه جګړه مار ډله په قدرت باندې ده. مګر د دوی تر واکمنۍ لاندې هم موږ وینو چې وژنې شته، شکنجه شته. دا چې نړیوال ټولنه په افغانستان کې حضور نه لري او هغه پخوا په رقم باندې جګړه نه ده، انتحاري حملې په هغه کچه باندې ډیره زیاته نه ده، سړکونه چې کوم د طالبانو لخوا څخه بنده کیدل او لارې چارې نیول کیدل خلکو باندې، هغه شیزونه نشته، ځکه چې په اوتوماتیک ډول باندې خپله طالبان هغه جګړه مال ډله نن سبا په
بلې او دغه
امنیت،
البته په مجموع کې ما دا
وایو چې امنیت یوازې د ته مو وایسته
خبر څه اجازه نه کوي. نه، یو د امنیت تعریف ته یو د نړۍ دلته په راپور باندې خبرې کوي، یعنی د یوناما په راپور کې هم
راپور د افغانستان وضعیت پاکل باندې دی. راپور د نړیوال اسسمنت راپور نه دی چې هغه خپل دی د افغانستان په وړاندې څه وایي. دا څه رقم امنیت دی چې خزه په سړک باندې نشیتلای؟
دا خو
د خپل کیږي موټر کې اچول کیږي، ورل کیږي، یا په جابر نکاح سره کیږي، یا دلته بیا دی او بخښه بغیر لدینه چې اعتراض ولري.
نه، دلته خو دا خبره خصوصو دقیقه ده، یعنی چې دا امنیت په څه مفهوم باندې امنیت ما دا ویل مللوی سره د ملګرو ملتونو کوم راپورونه چې تر اوسه پورې خبره شوې دي، دوی هغه امنیت ته اشاره کوي چې چاودنې نشته او جبهه جګړه نشته. نو هغه امنیت لوی خبرتیا وروسته بحث دوام
وکړه، هغه جګړې هم طالبان لامل وکنه،
علت خو بل شی ده، علت خو بل شی ده،
جګړه نشته،
بله علت خو بیا
علت څه
ده؟ طبیعي خبره ده چې علت خو به یو لوی خبرتیا وروسته بحث دوام وکړه.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګری شئ. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
په فیسبوک کې مو هم د بحث موضوع مطرح کړی ده، او په اوریدونکو ځینو اوریدونکو دا بحث صرف لایک ور کړی ده. د زاهد افغان په نوم یو اوریدونکو خپل تبصره را سره شریکه کړې ده. د لیکلي دي چې په افغانستان کې د په وینا الحمدلله د هر انسان حقونه تر بل هر وخوندې دي، خو کومې ستونزې چې د زده کړو په برخه کې دي هغه حل کیدون کې دي ان شاء الله تعالی. را به شم د بحث دې برخې ته چې علما په دې باندې ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې مشخص قانون نشته، مثلا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاستونه په ولایتونو کې کله ناکله خپل سری عمل ترسره کوي. د ازادي راډیو روانه اونۍ له هرات یو راپور درلود چې هلته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ریاست یو مسؤول خلکو ته فرمان ورکوي چې په سلمانیانو کې څه رقم ژیری کمې کړي او څه رقم د سرویشتان واړه کړي، لیکن بل لور ته بیا په کابل کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وویل چې کومه اعلامیه چې په دې برخه کې خپره شوې ده هغه سمه نه ده او هغه جعلي ده، یعنی خپل سری کارونه هم شته. جانباز صاحب، د یوناما دغه خبره ستاسو په باور څنګه ده؟ سي دوی وایي چې د قانون نه موجودیت، یعنی داسې یو قانون نشته چې په یغه باندې خلک عمل وکړي که هغه خشن وي او که نه وي، ستاسو نظر؟
بلکل ګوري، خو اصلا خبره دی کده چې مونږ چا سره مخامخ یو. یوناما سید خپل کار وکوي، هغه خپل هم کارمندان لري، حقوق دانان لري، هم هغه په خپل چارچوب کې کار کوي. مونږ دې سره مثلا کېدای شي چې موافق اوسېږو په یو برخه کې، نه اوسېږو، خپلې ملاحظې ولرو، خپل ځکه چې مونږ افغانان یو، که نه وطن خو زموږ دی، او مونږ ګوډ ګوډ خبرې څه څه قصې دي، او دا اوس د حاکمه ډله څوک ده. دې کې کېدای شي چې د یوناما په دې راپور کې نیمګړتیاوې اوسېږي زموږ د افغانانو په نظر، هغوی خو د یو بهر نه ګوري سید چې هغوی به متخصصین اوسېږي. اصل خبره همدا ده کاغلی شبر، شو چې موږ داسې یو ډلې سره حاکم استو چې یعنې لږ تر لږه دوه خصوصیات زما په نظر ډېر بارز دي. خصوصیت اول خصوصیت دا دی، یا ځانګړتیا یې دا ده چې دوی مجهوله دي. موږ اوس نه پوهېږو چې دغه د اتو نه تر نولس کسو چې دا فرمانونه لیکي دا څوک دي، دا د چا زامن دي، د دوی نومونه څه دي، دا چېرته پټ دي. دا یو. بله خبره دا چې دا خلک لیکلو سره ډېر مشکل لري. دوی اصلا قانون سره روغتیا نه لري، یعنی دوی سره دوی په نظر د قانون لیکل دا لکه کم قیامت چکیږي، ځکه چې دوی خود اول دې ظرفیت نه لري، توانایي نه لري، دې پوهه نه لري، او دوی ژمنتیا نه لري. فقط هماغه څو کسه د اتو نه تر نولس کسه چې هلته ناست دي په کوم کونج کې، کوم سمت کې، په قندار کې، نه پوهېږم په هلمند کې، په کوم ځای کې، په روزګان کې، هر ځای کې چې ناسي کا لویه پکتیا کې، ما ته معلومات نشته، لکه تاسو ته معلومات نشته چې دوی چیرې دي. دغه شیان هغې ورته یا سر پورې چې داسې ووایا دا کار وکړه یا دا کار وکړه، هماغه دی چې ښي لاس نه پوهېږي چې چپ لاس څه
کوي. خو په دوی اعتراضونه دي جانباز صاحب، یو خو دا ده چې په طالبانو اعتراضونه دي، دوی په چوکاټونو، په دوی په چارواکو باندې، لیکن بحث د قانون ده. مثلا د حجاب د فرمان د تطبیق په برخه کې دا د ملګرو ملتونو د یوناما راپور زما مخته ده، په دې کې دوی لیکي چې د 2022 کال د اپریل په 25مه نیټه د حجاب فرمان کې راغلي دي چې د تطبیق لپاره باید اقدامات وشي، چې د ګڼ شمېر هغو ښځو او نجونو چې د مناسب حجاب په نه اغوستلو تورنې وي، خپل سری نیونې او توقیفونې او شفایي اختارونه پکې شامل دي. البته یوناما دا توضیح کړې ده، خو بیا لاندې لیکلي چې د فرمان له مخې داسې ویل شوي ولو چې یو ځل به توصیه ورته کوي یوې مېرمنې ته که حجاب د دوی په حساب نه وي مراد کړی، دویم ځل به اختار ورکوي، دریم ځل به هغه نارینه راغواړي، او بل ځل که بیا ونه شو بیا به توقیفوي. اما یوناما وایي چې پرته له دې چې دا مراحل ترسره شي، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر غړیو په کابل او په ځینو نورو سیمو کې مېرمنې توقیف کړي دي، زندانی کړي دي، او هغوی ته ویلي دي چې بل ځل داسې کار مه کوي له زندانه وروسته. زما هدف دغه و جانباز صاحب، څرنګه یعنی دغه قانون چې
خبره مې داده چې یعنی مونږ دسې یو حلقې سره مشروط نه دا کلمه استعمال کوم، یعنی دسې یو عجیب و غریب مخلوقات سره مخامخ است. شبر صاحب، چې دوی خود دغه ظرفیت نه لري چې مثلا اوس دا حجاب قانون بل فرض قانون خو نشته، خو کوم مقرره به کوم چا به ویلي راشه دا هغه ته خلاص دا قانون شو. دغه قانون د پاره خو یو میکانیزم پکار دی، د تطبیق د پاره، د اجرایی کېدو د پاره خلک پکار دی، ظرفیت پکار دی. دا د کوم شي؟ هرات کې راته یو څه وایي، بدخشان کې راته بل څه وایي، لوی قندار کې راته بل څه وایي، هغه چا خبره معلومه نه ده چې ښي لاس څه کوي، چپ لاس څه کوي. یعنی دا خلک په توهم کې دي. په یو کلیوالي روایت د اسلام چې د دوی په مغزو کې، په هغه مدرسو کې استخباراتي هغو کې پیچکاري شوی، په هماغه روان دي. یعنی زه هیڅ نو نتیجه گیری هیڅ نو مثبت پایله نه وینم.
ما نه
د دې لوی کارکتر سره مخامخ ستر سوچ یو با ظرفیت اداره با ظرفیت حکومت مشروعیت سره رامنځته نشي مون به دا پراګندا کارونه دا استبداد بلاد ورستر بل زیاتیږي ځکه چې کله چې کار نشي کولای اجازه راکې دا خبره خلا کله چې ته کار نشي کولای کله چې ته ظرفیت ته کار نه لري ته څه کوي ته د زور نه کار اخلي ته د استبداد نه کار اخلي هغه د موږ ګورو د کابل په سرکو کې د نورو ولایتونو په سرکو کې چې دوی ورچا نه لري او په زور راشه
مننه د حجاب په برخه کې اغله بارکزی مثلا په ایران کې هم خلک لا ورته ستونزې سره مخامخ دي فرزند میرمنی کله ناکله د حجاب په تور باندې هغه د معصا امینی قصه ولا یا نور زندانی کیش او یعنی ول کیش فکر نه کوي چې د حجاب په برخه کې مشخص قانون اصلا یو ډول ورکته
نه یوازې دا چې د حجاب پاک لباندې قانون نشته چې خزې سره کم حجاب واغوندی اتفاقا په انساني او اسلامي کړنو کې هم تاسو یو چاته امر نه هي نشي کولای په دې اکل باندې چې شی واغونده شی ما غونده کنه او که چیرته تاسو هغه اسلامي او شرعي پلاوی تلار شي هلته هر انسان د خپل سترګو د ستر کولو لپاره مکلف شوی دی دا چې طالبان سربیره پر دی چې دوی ویل دي چې د دوی امر بالمعروف اداره البته هیرم نشي دا چې د قانون نه لارې نه د امر بالمعروف څوک دی په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت کې اصلا قانون نشته او زه تعجب کوم چې کله ناکله د طالب ویان راځي او وایي چې موږ په قانوني او اصولي لحاظ باندې دا چې کوم قانون دی هغه لا تر اوسه پورې خلکو ته معرفي نه ده شوی ځکه طالبانو اداره خپل هغه د قانون او اصل چې اساسی قانون دی نرالی بیا وزیق او فرعی قوانین خوب پا جای پریده نو ده حجاب موضوع پا اسلامی نرالی که زید که کم تر دی رکچا پوری حل شویده پا افغانستان که هم دا موضوع ده یوستر ننگوان سر صرف او تنها ده طالبان پا وقت که مخامخ کیگی اغم پا دی مانا چه حتی که اغا خزه حجاب مولری چادری مولری زخپل تجربه تاستوائی ما د طالبانو په لمړی واکمنۍ کې زما په سر باندې چادری و ما چادری درلودله او وړه ماشوم مې هم ځکه چې بل محرم را سره نه و هغه وخت کې هغه را سره وه او یو بله ښځه ما سره وه موږ ډاکټر ته تلو د سړک په عام ماله کې یعنی په عام سړک کې میکرویانو کې طالبانو امر بالمعروف لاغه او په لختو په قمچینو دې شیانو ووهل ما دا کسه د دې باعث شوله چې او زه یو کس نه مې پلار په ما لاس پورته کړی نه ورور نه بل چا ما لپاره دا شی د منلو وړ نه و چې فام ماله کې راته جزا راکړل شي ووهل شم وټکول شم بې عزت او بې ابرو شم او هغه هم راته ویله چې ولې کور نه باندې تاسو بغیر د محرم نه یاستی او محرم یوازې زما په هغه وخت کې د ماشومانو پلار و چې سهار دفتر ته بته ماخام براته که ډاکټر و که دوا و که سودا و که هر څه و ایما مسؤلیت و نو دا هغه زما خپل لیدلی حال دی چې حتی که چیرته ښځې د طالبانو په حساب باندې حجاب هم وکړي چادري هم په سر کې الان چې چادري نه افغاني دودو دستور دی او نه هم اسلامي بیا هم دوی ته د منلو وړ نه دی بیا هم دوی یو څه
نه دلته بیا دلته سوال دا اوسې اصلا دغه د حجاب موضوع سي ده لکه ما د ایران مثال تاسو سره درکو په ایران کې هم خلک شکایت لري لیکن څنګه کېدی شي چې تاسو اغلی بارکزی په پارلمان کې هم وي څنګه کېدی شي چې داسې اصول ورته وټاکل شي چې هغه کسان چې اسلامي قانون تطبیقوي د هغوی لپاره هم د منلو وي او نور کوم کسان چې په هغه ټولنه کې ژوند کوي هغوی هم وایي چې دا خو سمه ده او دا سیستم دغسې روان
دی. په اول کې ما تاسو ته دا جواب درکست کېدی چې تاسو پام نشئ ویل په اسلامي ټولنه کې د حجاب موضوع سربیره پر دې چې د اختلاف وړ چې تاسو مختلف رقم د حجاب وګورئ چې دوی په ښځو او نارینه و باندې د څه نه ده که چېرته حجاب راشي نو ښځو او نارینه دواړه یو رقم ته کیږي چې څه شی واغوندي څنګه وګرځي او څنګه ونه ګرځي د اختلاف وړ موضوع ده. تاسو ورشئ مصر وګورئ ورشئ سعودي وګورئ ورشئ قطر وګورئ ورشئ اندونیزیا مالیزیا پاکستان ایران وګورئ حتی په ایران کې دننه تاسو مختلف څه وینئ هیچ نوع قانون نشته. د دینی علما او په مابین باندې هم توافق په دې باندې نشته چې څنګه واغوستل شي، څنګه واغوستل شي، مخپټ وي، مخلوط شي، کوم ځای. البته ساتر ده عورت حتمی ده صحیح، مګر دا چې راځي هغه خپل تعریف د عورت بیا بل شی ده، یعنی ښځه نه ده صحیح. نو زه فکر کوم چې په دې لحاظ باندې په افغاني ټولنه کې مخکې ما تاسو ته ویلي چې د حجاب پاک لباندې صرف د طالبانو دوه دورې دغه موضوع سره ستونزه درلودله. البته که ټول ښځې چادري او ټیکرۍ هم په سر کې، بیا هم دوی د وهلو ټکولو زمینه ورباندې نه بندېږي. ځکه ما خپل مثال تاسو ته وړاندې کړله، که چېرته تاسو غواړئ چې په افغانستان کې د حجاب لپاره کم قانون را مایسته شي، نو دا قانون به ناشی د کم بل قانون نه وشي، ځکه چې هر قانون چې راځي مبتنی په بل قانون باندې. طالبان چې اساسي قانون نه لري، نو ځکه دوی بل هیڅ وزي بل نور قانون هم دوی نشي را مایسته کولای. پخوانی قوانین چې د هغې پر بنسټ باندې دوی د افغانستان د خلکو نه تاکس او مالیه اخلي، هغه د هماغه قانون اساسي په ترڅ کې جوړه شوې وه چې نن طالبانو ملغا اعلان کړی. یعنی خلاصه د خبرې دا چې خلک څه وایي څه نه وایي، زه د یو قانون پو په صفت باندې، یو څوک چې شل کاله مخکې قانون سر باندې کار کړی او تجربه لرم، دغه تاسو ته وایم چې د طالبانو هیڅ کړنې قانوني کړنې نه دي. د قانون په لحاظ باندې قانون هغه اجتماعي قرارداد دی چې یو نظام او خلکو په مابینځ کې رامنځته کیږي، او دا چې دا خلک څه رقم هغه جوړی او مغه دی چې د خپل نمایندګانو له طرف نه دی، د دولت د خوا څخه هم پارلمان او حکومت چې مجری د قانون دی دی. متاسفانه نن سربیره پر دې چې خلا د قانون ده، د اسلامی احکام و شرعی احکام څخه ناوړه ګټه اخیستل هم یو د هغه چلنجونو څخه دی چې موږ ورسره مخامخ یو. سربیره پر دې د افغاني دود او دستور ته توهین هم یو هغه ستونزه ده چې موږ نن سبا د طالبانو په واکمنۍ کې ورسره مخامخ یو.
مننه. ازادي پسپو کې پروګرام لا ازادي راډیو اوري، ازادي راډیو منځني سپد 1290 کې دا پروګرام اوریدل شي او په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه کتل شي. د پروګرام د باس موضوع مو د یونامه درې میاشتنی راپور دی چې د افغانستان د بشري حقوقو په ارتباط تازه خپور کړی دی. د بشري حقوقو فعال ابو الاحرار رامسپور هم په خبرونه کې راسره یو ځای شوی. رامسپور صاحب خبرونه ته شرحلی، ستاسو په باور دغه راپور تاسو څنګه ارزوي؟
تاسو او درنو اوریدونکو ته دا خو د یونامه هغه سلسله گزارشات دي چې په هر درې میاشتو کې دا اپډیټ کیږي، او په دې کې چې کومه تازه تحولات د حقوق بشری د نقض موارد څرګندېږي په افغانستان کې، هغوی غواړي چې په دغه راپورونو کې منعکس کړي. زه شخصا په دې باور یم چې یونامه د لومړی کال په پرتله چې طالبان بیا ځل قدرت ته ورسېد، اوس یو څه فعاله شوې ده او کوشش کوي چې څه ناڅه کوم هغه عمده موضوعات چې رامنځته کیږي هغه په خپل گزارشاتو کې خلکو ته او بینالمللي مراجعو ته ورسوي. خصوصا په دغه اخرنۍ گزارش کې نه یوازې د دغه اخرنۍ تحولات چې د ښځو په ارتباط رامنځته شوي دي تمرکز لري، د دې په څنګ نورو موضوعات هم په دغه گزارش کې مطرح شوي دي چې هر یو په خپل ځای کې د اهمیت وړ دي. مثلا دغه موضوعاتو کې یو هم د هغه امنیتي ځواکونو مخکنۍ حکومت امنیتي غړو دي چې دوی هره ورځ وژل کیږي، دا ډېر یو عمده مسله ده نن سبا په افغانستان کې. په دې کې هم توجه شوی ده، او همدارنګه د پاکستان نه د افغانانو جبري اخراجول دا هم ډېر عمده مسله ده، او په هزاره ورونو او خندو باندې حمله دا هم ډېر عمده ده چې په دغه گزارش کې ورته اشاره شوی ده. خو دې پسند کې هغه عمده او اولنۍ مسله دغه کوم تاو تاریخوار دي چې نن سبا متاسفانه د موجوده حاکمیت لخوا د خوځو د خویندو او د انجلکیانو په مقابل کې ترسره کیږي، چې واقعا دا د افغاني کلتور او کلچر له مخې او د بین المللي بشري حقونو د موازینو په چوکات کې قطعا د زغملو وړ نه ده، او دا نه یوازې د زغملو وړ نه ده، او دغه بین المللي مواثیقو سره په ټکر کې ده، دا د افغاني کلتور او د اسلامي کلتور او کلچر او اصول سره هم په ټکر کې ده. زماله هنده دا گزارش ډیر مهم ده، او کیدای شي په دې کې ډیر بحث وشي، او بین المللي او ملي مراجع په دې باندې ډیر دتخوایي او دوکسي هم وکړي.
مننه. د نیوونو په ارتباط د بشري حقوقو د مدافعینو او د رسنیو د کارمندانو د خپل سری نیونی او توقیفونی په برخه کې یونامه په دې راپور کې لیکل شوی چې د سپتمبر او نومبر ترمنځ برحاله د استخباراتو لوی ریاست څلور د شوزو د حقوقو فعالان نیولي ندا پروانی د سپتمبر پر 19 د دسمبر په 19 او د دسمبر په 14 بیرته خوشی کړه. جولیا پرسی د سپتمبر په 28 نیول شوه، د دسمبر په 13 بیرته خوشی شوه. مونیجه صدیقی د اکتوبر په 8 نیول شوه ده، او پریسا زاده د نومبر په 15 نیول شوه ده، او د دسمبر په 15 خوشی شوه ده. دغه ځینې کسان نیول شوه دي او بیرته خوشی شوه دي. په دې برخه کې جان باسب کا ساسو نظر واخلم، ولی ځینې کسان ونیول شي او بیا بیرته خوشی شي، او هغه کسان هم بیا بیرته لرسنیو سره ډیر خبرې نه کوي، حتی ځینې کسان چې بهر تم تللی دي بیرته غلی پات شي دي.
هو کار ده چې طالب یو مختنق حلقه ده، او دا غي کار هم دغه د طرح خبرول دي، خلق دارول دي جوات ده چې مثلا هغه خلق چې دوی نسی بیا الته تهدیدوي پر مختلف توهینونه ورسره کوي، بد چلند ورسره کوي. طبعا چې دي خلکو الته خپلوان پاتې دي، که دوی بهر ته تللي مثلا په یو ترتیب، خو په وطن کې دوی خپلوان دي، دوی نږدې دوستان دي، او دغه تهدید ورته کیږي چې که تاسو مثلا زموږ په ضد خبرې وکړئ نو بیا ستاسو خپلوانو سره به داسې چلند وشي، ستاسو دوستانو سره به داسې چلند وشي. نو دغه طرحې خپرول دا هغه کړنلاره ده هغلی شبر چې طالب همدغه زده ده. طالب اوس هغه یو څوک چې وایي چې د خزیدلو دپاره آفریده شوی اوسیږي، پیدا شوی اوسیږي، هغه خو هېڅکله الوتک پرواز نه شي کولی. طالب هغه څوک دی چې جنگ و چریکی عملیاتو ته را جوړ شوی دی. یعنی څو وخت به مونږ د دې تمه لرو او په څه ترتیب به دا تمه لرو چې طالب دې راشي او دای دې یو ملکي حاکمیت په افغانستان کې، یو مدني حاکمیت د قانون سره
را همدغه مسلې ته به د بحث په اخیره کې راشو چې څرنګه کېدی شي چې مشکلات په نسبي شکل باندې حل شي. افغانستان د طالبانو په لاس کې دی، او داسې یو معجزه هم ممکن ونه شي چې دا طالبان ټوله په یو ورځ په هوا شي او افغانستان بیرته نور خلک راشي او افغانستان ونیسي او د بشري حقونه له خوشبختۍ په افغانستان کې پلی شي. د یوناما په خپل راپور کې ځینو ټکو ته داسې اشاره کړې ده چې داسې ښکاري چې دوی دې ته مثبت ټکي وایي. دوی لیکي چې د اکتوبر په 28 نیټه برحاله د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په تیرو شپږو میاشتو کې د دې وزارت د داخلي امنیت پولیسو د رشوت اخیستلو، له واک څخه د ناوړه ګټه اخیستنې، د ناقانونه وسلو ګرځولو او د دولتي وسایلو د اختلاس په تور 449 تنه برحاله د پولیسو منصوبین نیولی دي. دغه اړخ ته که چیرته وګورو، اغلی بارکزی د یوناما په راپور کې ګوره داسې مثبت شیان هم شته چې د طالبانو په ګټه دي په یو ډول باندې. مثلا یا د کډوالو په برخه کې وایي چې په نه امکاناتو یې د راستنه شویو کډوالو سره مرستې کړې دي. دغو ته چې ګورو، آیا د نړیوالو فشارونه بیرته که یو اړخ ته د میرمنو د حقونو د نقص په برخه کې په طالبانو په زیاتېدو دي، بلې خواته په کمېدو نه دي؟
زه فکر کوم کوم شیان ته چې تاسو اشاره وکړله، که چېرته یوناما یا ایفاس په خبره نړیوال په دې باور باندې ده چې افغانستان امن ځای دی، نو طبیعي خبره ده چې د رشوت اخیستلو زمینه حداقل دوی کوای شي چې د ریاست پاسپورت نه شروع کړي. تر اوسه پورې هم موږ وینو چې دغه وزیر چې دوی ستاینه یې کړې ده او د دوی په تور لیست کې هم شامل دی، عجیب دنیا ده او عجیب زمانه او عجب افغانستان متاسفانه، چې هغه سړی چې دمدغه ملل متحد په تور لیست کې شامل دی بیا یوناما راځي د هغې د کړنو ستاینه کوي. آخر زه هم هر چېرته چې د رشوت په وړاندې باندې اقدامات ترسره کېږي زه ستایم، مګر آیا فکر کوئ چې صرف دغه د یو مثبت پوینت په صفت باندې راځي؟ دا زما په نظر باندې د یوناما ځینې شیان هم دقیق هغه وضعیت باندې دی چې دوی وایي افغانستان امن دی، مګر دغه د امنیت په تعریف کې دوی پاتې راځي، یا وایي چې د طالبانو واکمني په افغانستان کې ده، مګر د واکمني د تعریف څخه دوی پاتې راځي. همدارنګه که چېرته تاسو خپله راډیو، ستاسو اوریدونکو ستاسو خپله راډیو د هغه بیرته ستنه شوي کډوالو غږ واوري، ځکه چې ما په هغه برنامو کې هم ګډون کړی، نو په یاد کې مې دغه غږونه چې خلک ویل چې دوی سره هیڅ نه مرسته نه ده شوې، سربیره پر دې چې دوی سره مرسته نه ده شوې، د دوی د ځای په ځای کېدو لپاره هم خاص اقدامات په پام کې نه دي نیول شوي. حالان چې همدغه چارواکي چې نن سبا حاکم دي په افغانستان کې، دوی ته بل بین المللي مؤسساتو ته نه، صرف طالبانو ته په هر هفته کې 40 میلیونه ډالر اضافه پیسې افغانستان ته ځي. او که تاسو چیرته د سیګار راپور ته ځیر شئ چې د هغوی په وای باندې تقریبا 80 میلیونه ډالر نه اضافه هر هفته افغانستان ته.
آغلی بارکزی، سوال هم داده، یعنی وی خواته ځینې نیوکې شته مثلا د ملګرو ملتونو په دې راپور کې، لیکن بل لور ته چې ورته ګوري ځینې داسې ټکي هم شته چې په هغې کې د طالبانو د حکومت ستاینه شوې ده. تاسو البته ځینو شیانو ته مخکې اشاره وکړه، د ملګرو ملتونو عمومي راپور ته که وګورو مثلا د مخدرو موادو په برخه کې د دوی ستاینه کوي، د افغانستان داخلي امنیت ستاینه کوي، د دې ستاینه کوي چې په ګاونډیو هیوادونو کې مداخله نه کوي. البته ځینې مهم اعتراضونه هم شته چې د بشر د حقونو مسله
هیرم نشي. شیبار صاحب، چې دغه راپورونه د طالبانو تر سلطې او واکمنۍ لاندې جوړیږي، او که چیرته دنیا دغه خبرې هم ونه کړي، نو د دوی هغه ټاکس اخیستونکي به ورته وایي چې تاسو ولې پیسې ورکوئ. دا ځینې خبرې صرف دې لپاره کېږي چې حداقل دنیا په افغانستان کې یا خپل یوناما خپل وظیفه په افغانستان کې خپل ماموریت وغځوي. نن سبا تاسو ته بهتره معلومه ده چې هر اداره په افغانستان کې د یو مشروع او مضبوط نظام په نه درلودلو سره دوی غواړي چې خپل ځان لپاره، خپل ادارې لپاره، خپل دفتر لپاره، خپل کارمندان لپاره ګټې ترلاسه کړي. نو دوی غواړي او موږ وغواړو، نه غواړو د دوی په راپورونو کې واقعیتونه څنګه چې شته دی نه برملا کېږي. مثلا د دوی په راپور کې د افغانستان د ګاونډیانو، متاسفانه خبره دا نه ده، هیڅ ګاونډی د افغانستان نه د امن احساس نه کوي. ورشه ایران نه پوښتنه وکړي، ورشه تاجکستان، ترکمنستان نه
پوښتنه وکړي. وبخشی، تاسو ایران یاد کو، د افغانستان په گاونډیو کې له پاکستان او له تاجکستان پرته چې شکایت کړی ده، نو ازبکستان شکایت کړی، نه ترکمنستان او نه ایران.
یو خبره رسمي شکایت ده، صحیح، مګر بل خبره هم دغه ده چې نو خبره د شکایت پورې خبره خپل دی پورې ورسېدل چې یو بل اساکر یو بل خاورې ته نه نوزي. د یو طرف نه په موږ باندې توغندي راځي، بل طرف نه د هوا نه بمونه راځي، یو بل گاونډ ایرانیان درې ولایتونه موږ نه عملا اخیستي دي، ځکه چې وال یعنی د ایران او
دا خو یې داده، دا خو یې داده
استخباراتي د ایران
خلی. نه دا خو یې داده
چې نه
کوم څه دی، یو بل اشغالي چې موږ، دا خو یې داده چې د افغانستان د درې ولایتونو والیان د ایران خلک دي. د دې خطر چې دا بحث راغونډ کو رامسپور صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه مشکلاتو ته مخکې هم په دې بحث کې اشاره وشوه، تاسو هم ځینو ته اشاره وکړه، څرنګه کېدی شي چې دغه مشکلات یو څه راکم شي؟ فرضاً تر اوسه پورې چې زه دې بحث ته ګورم، یو پیشنهاد دا ده چې طالبان بد دي او طالبان باید لرې شي. لیکن طالبان که بد دي که هر رنګ دي، خو نړیواله ټولنه بیا ځینو برخو کې د دوی ستاینه کوي، نو څه باید وشي؟ آیا ممکنه ده چې دوی لري شي او دغه مشکلات رفع شي، او که هغه نه کیشي څه باید وشي؟
ګورې زمال هنده او د زینو سیلونکو له هنده له هغه ځایه چې موږ او تاسو ګورو، په مخکنی حکومت کې هم د ښځو چارې ډېر مسؤول نه وو. موږ ډېر قضیې درلود هغه وخت کې هم چې دولتي چارواکو په ښځو باندې تیری کوله، هغه هم یو فاسد دولت و، یو فاسد حکومت کو. متاسفانه ریسرچونه درښیي، گزارشات درښیي، یو سالم حکومتداری هلته هم موجود نه و. طالبان چې کله رامنځته شو، یو خو دا قلدره طبقه او زورداره طبقه ټول له افغانستانه وشړل، دا خو یې خپله پر ذات کې یو پرمختګ. بل قدم کې دا لازم و طالبانو ته چې د نورو افغانانو په ملتیا سره سم داسې یو سیستم جوړ کړی وای چې هغه د بین المللي موازینو سره سمون خورل، بین المللي موازینو سره هماهنګي درلودل. متاسفانه چې په دغه مسله کې دوی پاتې راغی، او د دغه پاتې والی هم عامل دا دی چې دوی جنگي خلک دي، په دولتداري او حکومتداري باندې هغه رقم چې لازم دي په معاصر زمانه کې دوی مسلط نه دي، دوی حاکمیت نه لري. دا ډېر واضح مسأله ده. نو نن سبا دنیا له یوې خوانه غواړي چې خپل ډیپلوماتیک فشارونه راوړي، ادوکسی وکي دادخواهي وکي دوی سره تعامل وکي دوی سره خبري وکي او له بل خوا دوی ته یو وارنینګونه او اختارونه هم ورکي چې کچره تاسو دا کارونه ونه کې نو د تاسو کارنامه به خراب پاتې کیږي تاسو به بین المللي مشروعیت ترلاسه ونه کې تاسو به په ملل متحد کې څوکۍ به ترلاسه نه کې د تاسو وجهه او سیره به بین المللي ټولنې سره داسې همداسې خیرن پاتې سي دا هغه مسایل دي چې باید دغه چارواکي چې اوس قدرت باندې ولکه کړي ده دوی به په خود راشي او په دغه مسله باندې سوچ وکړي او د هغو افغانانو څخه چې دوی پاک افغانان دي په بهر یا په داخل کې دوی له تجاربو څخه استفاده وکړي قانونیت باید په افغانستان کې دوی حاکم کړي او دغه بین المللي موازین خصوصا د ښځو په وړاندې هغه رقم چې اسلامي شریعت ورته دا حقونه ورکړي دي بین المللي موازین ورته په رسمیت باندې پیژندلي دي دوی باید یو څه وزنګري وکړي خپل پالیسیګانې دغه رقم چې دوی حکومتداري کوي دا خپل د بین المللي بشري حقونو د پرنسيبونو سره سم وایي چې خشونت بیرته بیا خشونت زیږوي دغه سي بدرفتاري او دغه سي بد چلند خصوصا چې د افغانانو پر نوامیسو باندې هغه تکر ولري هغه تصادم ولري نو خو مخوا کې چې د خشونت دغه سرخه بیا هم سرخی او افغانان همداسې په دغه بدبختۍ کې پاتې کیږي زه فکر کوم په دې کې بین المللي ټولنې هم باید خپل هلو ځلو ته دوام ورکړي دا ګزارشات هم په خپل ځای کې حیثیت او ارزښت لري افغانان هم باید ځان منسجم کړي او دغه موجوده چارواکي هم یو څه باید په هوش راشي
مننه جان باصب تاسو څه فکر کوئ چې څه باید وشي د حل لاره څه درته ښکاري
خ یو ملایزه زلرم چې دغه گاونجانو ته خو به طالب خطر وسیږي دغه یی شک نشته خو دا گاونجان معمولا افغانستان ته ډیر خطر دی مخصوصا ایران او پاکستان او همیشه هغه څه چلند کړی دی چې افغانستان تضعیف کی دوی تر اوسه پورې هم افغانستان سره هدف می طالب نه دی طالب بخپل معاملې لري ایران سره پاکستان سره هغه جدا باسته اما دغه دوه غونډیو همیشه کوشش کړی او کار کړی دی د لپاره چې افغانستان تضعیف کی هغه د منځنیو پیړیو چلند تر اوسه پورې افغانستان سره کوي دوی خپل قوت زمون په ضعف کې ګوري دې ته باید څنګه پام وسیږي زما په نظر بهرحال ګوري کاغلی شبر خبر بنسټیزه ده فشارم که اوس مثلا ګوري دا کنفرانسونه را دایریږي پرون په لندن کې یو کنفرانس و دغه هفته په آخر کې په کابل کې یا په مسکو کې کېدای شي بل دغه څلور هیوادو یو کنفرانس دایر شي روسیا چین ایران پاکستان همدغسې بیا خبر زی دوهې ته یعنی فشار په دې ډلې باندې اضافه کیږي او زیاتیږي دا ډله باید په هوش راشي قانون ته تمکین وکړي او دغه یفتش په نوم اسلامی چلند اماراتی چلند دا آینده نه لري دا افغانستان خرابوي که دوی رفتا سره د افغانستان بچیان گی د دغه خاورې اولاده ده نو دیگه لږ زره فکر وکړي لږ زره په هوش راشي دغه غرور او تکبر نه دی راووزی او قانونمند یو اداره دی رامنځته کړي چې هغه هلته پکې ټول افغانان اوسیږي څه دننه څه بهر غیر د دینه چې موږ یو قانونمند ټولنه را جوړه کړو قانونمند اداره را جوړه کړو در هغې پورې به
افغانستان کې جانباسته دلته بل سوال داده د طالبانو مخالف په ډلی او یا کسان چې له طالبان سره مخالف دي یو برخه په دې باور دي چې تر هغه پوري یو طالب هم په افغانستان کې د افغانستان وضعیت بهبود نشي پیدا کولای ځینې کسان بیا د سیل کرامسپور صاحب چې مخکې دلته وړاندیز وکړ چې نه د حل لارې هم شته تاسو په کوم باندې باور لرئ
نه زما چې له حل لار شته زه شخصا مثلا د جنگ طرفدار نه یم کاغلی شبر یعنی زه سخت د طالبانی تفکر سره د طالبانی تفکر دښمن یم اما توپک سره کار نه لرم زه وایم چې انسان دی د پاره خلق شوی هغه هم په خپل کور کې زه نه غواړم چې په افغانستان کې جګړه وشي زه په هیڅ صورت دې طرفدار نه یم زه غواړم چې دا خلک په هوښ راشي زه پوهیږم چې په افغانستان کې طالب یو تریک واقعیت دی د افغانستان کې دې ټول رښتیا به نه اوسي کنا او رښتیا نه ده خو یو واقعیت دی یو تریخ واقعیت دی ما ټولنه کې دغه سي خلک شته لکه طالبان خو دغه سي خلک هم شته لکه تاسو لکه رامسپور صاحب لکه بارک زای صاحب لکه نور درست چې طالبانی فکر نه کوو موږ نه غواړو اماراتی طالبانی فکر وکړو موږ غواړو افغاني فکر وکړو ملي فکر وکړو د ټول افغانانو لپاره او دغه د پاره د طالبانو ته بلنه ورکړو چې خلکو تاسو نشه کولای په دې وشتمه پیړۍ کې په دغه کلیوالي روایت په دغه دهشت او وحشت او اختناق چې تاسو جاری کړی دی قانون نشته. هر شي ته تاسو د اسلام د دین د مبین دا نه کېږي، دا در سره دنیا نه مني. تاسو وینئ نن سبا تاسو ته د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تعین کېږي. دا د څه دپاره؟ دا د دې دپاره چې دنیا تا نه مني، افغانان دې نه بنی. افغانان دې شکایت کوي په هر مرجی کې چې اوسېږي چې د هغوی حقوق دلته نقضېږي. انساني حقوق دی، بشري حقوق دی، د ښځو حقوق، حقوق د نجونو حقوق، د انسان حقوق قانون ته نشي بلی کولی. نو فشار درباندې زیاتېږي او دغه فشار یوه ورځ افغانستان خرابوي. دا فشار دې ته زمینه مساعدېږي، مساعده کېدی شي، مساعده کې چې دلته به بیا پوځیان راځي او په زور به خپله اراده درباندې حاملوي. لاره مه پرېږده،
مننه جان. بس بیرته بیا تاسو ته راځم. رامسپور صاحب، تاسو که څه هم مخکې دا ځینې وړاندیزونه وکړل چې داسې یا داسې باید وشي، خو که چېرته دا کوم وړاندیزونه چې تاسو لرل دا عملي نشي، مثلا که چېرته خدای مکه درې کاله وروسته افغانستان داسې یو هیواد وي چې نړیوالې ټولنې په رسمیت نه وي پیژندلې، که درې کاله وروسته ملګري ملتونه داسې یو راپور خپروي لکه دا د یوناما دغه راپور چې زما مخې ته دی او په دې کې د بشري حقونو د سخت نقص برخو ته اشارې دي او مادهوار او تاریخوار ورته اشارې کوي، څه فکر کوي د افغانستان حالت به څرنګه وي بیا؟
متاسفانه که چیرې وضعیت کې بدلون را نسی او دغه موجوده چارواکي په هوش را نسی او افغانان ونزغمي، یعنی داسې یو مشارکتي سیستم رامنځته نشي، ملي مشروعیت رامنځته نشي، بین المللي مشروعیت رامنځته نشي، موږ همدغه کلکیشن حالت کې به پاتې کیږو. او متاسفانه چې په دغه زمینه کې دغه څوک چې په قدرت کې دي دوی ځان چلایي، دوی ته هیڅ مشکل نه ده. منتها دغه څلوېښت میلیون عادي افغانان چې دوی نن سبا مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي، دوی حالت خرابېږي او د منطقې او سیمې حالت له دې نه هم ډېر خرابېږي، ځکه چې دا د افراطیت سپې چې نن سبا د مدرسو په جوړولو کې او ستاسو او د جانباس فرموده دا د دینی رادیکالیزم په پخښولو او ټیټولو سره دا لا پسې خرابېږي. او متاسفانه منطقه هم د مونږ سیمې او د دنیا حتی نورو سیمې کیدای شي چې له دغه مسایلو څخه متاثره اوسي هغه وخت، او داسې وخت به راشي چې په افغانستان کې ډیری خلک بیا هم مهاجرتونه وکړي، کډه وکړي او د مونږ وضعیت په همدغسې تاوتریخوالی کې پاتې سي. زه خو اوس هم غلیمت ګڼم چې دغه موجوده چارواکي یو څه فکر وکړي، یو څه اقدامات ترلاسه لاندې ونیسي. امیدواري سته.
ستاسو له امیدواري نه مطلب څه دی؟ یعنی آیا په د طالبانو په چارواکو کې به دغسې راپورونه لکه یوناما چې خپاره کړي دي ځینې تغییرات راولي؟
کیدای شي بالاخره، ځکه چې اوس موږ او تاسو ګورو چې دوی په منځ کې ځینې کسان شته چې دوی هر کله د ښځو د حقونو څخه دفاع کوي، پلوي کوي، د ښځو تعلیم څخه دفاع کوي. یعنې داسې علایم ښکاري چې دوی په منځ کې داسې کسان هم موجود ده، خو متاسفانه هغه کړی چې قدرت دوی په لاس کې دوی ډېر زورور دي او دوی نه غواړي چې دا اصلاحات رامنځته شي. نو خدای دې وکړي چې دغه ادوکسي، دغه ګزارشات، دغه د موږ او تاسو دغه میډیا خبرې اترې دا دوی باندې څه تاثیر وکړي حداقل؟
مننه جانباز صاحب، څرنګه تاسو څه فکر کوئ چې دغه رقم راپورونه لکه یوناما چې خپاره کړي دي او یا د ملګرو ملتونو امنیت شورا چې څو ځل راپورونه خپاره کړل، هغه د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی ریچارډ بینټ راپورونه خپاره کړل، دا به څه تاثیر وکړي؟
بله شکه چې کوي، خدای دې خونه خو به هیڅ کاره د خغلش نه ورشي. د طالب په منځ کې یووالی د نظر نشته. موږ وقتاً فوقتاً د دوی د چارواکو څرګندونې ګورو. مثلا تاسو د عباس تانیزي خبرې ته ځیر شئ، څو ځلې او د ډېر ډېر لوی یو توپیر دی د هغو نامعلومو کسانو چې په لوی کندهار کې چېرته پټ دي. همداسې مثلا د نورو د دوی کېدای شي ډېرو مطرحو یا فیصله کن څېرې به نه اوسېږي، خو تاثیر ګذارې څېرې دي په دې ډله کې چې هغوی مثلا مخالف نظر لري د دغه چلند چې اوس په افغانستان کې پلی کېږي. په ټولیزه توګه زما په نظر بله شکه چې رسنۍ که اجتماعي دي که نورې عمومي نشرات دي، دا خپل تاثیر لري، دا روشنګري ادامه لري. طالب د دې احساسوي چې روڼاند پرمختللې طبقه د افغانستان ورسره نه ده. دا افغانستان خزی ورسره ندی د افغانستان راتلون کای ورسره نده په دغه تور تیاره کې افغانستان ساتل او بیا دې ته د امنیت نوم ورکول او متاسفانه به همکاران په ملل متحد کې دې ته یو مثبت ګام نوم ورکول زما په نظر دا منصفانه نه ده ځکه چې په زندان کې خو هم امنیت شته دی سهار چای درکې غرمه ډوډۍ درکې مازیګر کې چکر تم بیا دې ډوډۍ درکې بیا خوب دی امنیت دی څوک در سره غلط نه لري اما انساني امنیت شته دی روحي امنیت شته دی د کار امنیت شته دی د راتلونکي امنیت شته دی د بچیانو د روغتیا د
سره مرحله ته و جان باسبي مرحله ته رسیدل هم یعنی ډیر ګامونه باید واخیستل چې افغانان هغه مرحلې ته ورسي یعنی داسې
اسانه شي بار څه اوس دوه کال او څو میاشتې لرو کنه اوس تاسو راځي دا گزارش په کې دوه څنګه ورته په ټول دانه بل فاس ها دا لاس راوړنه چې د افغانستان د پاره ارزښتناک اوسېږي د افغانستان د آئندي د پاره دا کمی دي یوازې یو ټکی خاله شبر چې دا دوه کال زما مونږونی خويندې بچیان مکتب ته نه ځي تاسو د دغه گزار او د دغه تاثیر په افغانستان باندې وڅیړئ یعنی دا دومره خیانت دی افغانستان سره دا دومره جفا ده چې دا بیخي د سول د افغانستان نوم بیخي سولستان کیدو دا برابرۍ نه دا دومره زیان رسوي افغانستان ته هغه شبر په یوشتمه پیړۍ کې چې زما اولاده بې سواد اوسیږي او یو هندوستانی وشي کولای مثلا هر ځای ته ورسی کې خو افغان په در په درې په دنیا کې په ګرځي مهاجر وي ولی اخر دا ظلم د څه شي لپاره څه شي نوم د کوم نوم لپاره ولی دا کار کیږي زه خو وایم کنه چې فشار باید وساتل شي فشار به ساتو خبرې به کوو بل شکه یو د قبه هم توقف نه کوو ځکه چې زموږ د وطن آینده موږ ته مهمه ده همدا طالبان دي په دې حاکمیت خپل ځای پیدا کړي خپل ته دی خپل ځان دغه ډلې ته دی یو نوم کېږدي یو حز دی ایجاد کړي په دې حاکمیت کې دی اوسېږي نه پوهېږم رئیس د ستره محکمه دي شي وزیر د عدلیې دي شي قوانین دې جوړ کړي که دوی دې ظرفیت لري خو نورو افغانانو ته اجازه ورکړي چې هغه هم د دغې خاورې بچیان دي طالبان نه دي اماراتیان نه دي حق ورکوي چې په حاکمیت کې را شامل شي دغه وطن ګډ جوړ کړي بل کوم په دې دنیا کې په دې داس یو اثر کې نه کیږي چې میر زرما ټول اسما او زه چې څه وایم مګر مګر مدینه فاضله دا ټول را سره
مننه جان
باز آئندن لري بشار بزیا ټیک
دی خبرونه ورسوي تر رسیدلو جان باز صاحب کستا سو نظر په دې اخیره کې واخلم په مشخص ډول ستاسو وړاندیز په سیوی طالبانو ته چې دوی داس یو نظام په خو روان شي چې هغه نړیوال ټولنې ته د منلو وي
وخت سره درې لارې دي ګوري وخت خو نشته خو وخت هر ورځ مونږ ندی یعنی مونږ خرابوي ډېر زیات ځانې رسولې دی راته او هر ورځ مونږ د تباهي ورځ ده درې لارې دي یا به دوی راضي د افغانستان د اناناتو ته په درنښت لویه جرګه به دایره نه ملایي لویه جرګه نه طالباني خلک به نه غولوي دا چلو ول پرېږدي خلک ډیر خوشاله
لاند او وخت کم ده جان باسا
لا بزیر اماغه جینی شورا د الو حالات خو بیا به ملاین حالت پر ټول راغوري کاغه نه کوي راش انتخاباته ته
ها انتخابات
کید صندوق
بل
کید صندوق
او بل
کید صندوق ته خو چې ترکیه کې انتخاباته شي اولین کستر الته ورته مبارکي ورکه دغه پاکستان چې ستړي نزدې ملګری دی هغه ته خو زی مبارکي غانی ورکه شالت انتخابات کیږي
مننه وخت ډیر کم پاتې دی په وروستیو څو شیبو کې به د رامسپور صاحب نظر هم واخلم رامسپور صاحب ستاسو وړاندیز به څه وي
زه خوشحالم د جانباز صاحب چې کومې ټکې ته اشاره وکړل سل په سل موافق هم د دې په څنګ زه غواړم چې دا وړاندیز وکړم چې دلته یو بین الافغاني دیالوګ ته ډېر ضرورت شته باید هغه کوم دیالوګ چې د دوحې په قرارداد کې هم مطرح شوی وو هغه تر اوسه پاتې ده هغه باید په پراخه توګه د افغانانو په منځ کې دایر سي او ټول افغانان باید په دغه مسله باندې بل اخر یو توافق ته ورسیږي اخرنۍ لارې تبیید شي یا لویه جرګه یا یو کوم بل میکانیزم جوړیږي مشارکت د خلکو په قدرت کې ډیر اړین دی په معاصر دوره کې د قانون حاکمیت ډیر ضرور د افغانستان باید حاکمیت قانون خاطر لاړ سي او دغه حالت څخه ووصل سي
رامسپور صاحب ډیره مننه چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیسته جانباز صاحب له تاسو څخه منندوی یم او شکریه بارکزی څخه مننه کوم چې د دې بحث په وی برخه کې راسره و لا اوریدونکو اجازه اخلم تر بلې خبرونې مو خدای مل